لډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نجیب عامر یم او په یو بل خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې منې مایک په تاسو سره خبرونه په تکراری ډول وړاندې کوو، خو په لومړي نیمه کې به راسره رپورټونه وي او تر رپورټونو هم وړاندې په مخکې د دې مهال تاسو خبرې. پاکستان وایي کابل ته د حنا ربانی کار د سفر پر مهال د دواړو خواوو ترمنځ په مهمو مسایلو خبرې شوې. د افغانستان له هوایي قلمرو څخه د ترلاسه شو عوایدو نوې کچه اعلان شوه. ناټو وایي له اوکراین سره مرستې که هر څومره وخته پورې ضروري وي کوي. د خبرونو تفصیل: پاکستان وایي کابل ته د بهرنیو چارو د ریاستي وزیر حنا ربانی کر د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښوونې، روغتیا، کرهنې، سوداګرۍ او پانګونې ترڅنګ په سیمه ییز ارتباط د خلکو ترمنځ په راشه درشه او ټولنیزو اقتصادي پروژو باندې خبرې شوې. د پاکستان سرکاري راډیو پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې حنا ربانی کر کابل ته د نومبر پر 9 د ورځني سفر پر مهال پر دې خبرې هم ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې له موقت حکومت سره د ناوړه بشری وضعیت په ښه کولو او د ټولنیز اقتصادي پرمختګ په چارو کې کومک وکړي. د پاکستان سرکار راډیو پر خپلې ویبپاڼې لیکلي حنا ربانی کر پر دې خبرې هم ټینګار کړی چې که د افغانستان مالي شتمنۍ آزاد کړل شي نو په دې لاره کې مرسته کېدای شي. کابل ته د خپل پرونی سفر پر مهال حنا ربانی کر د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی، د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي او یو شمېر نورو چارواکو سره ولیدل. د جنوبی وزیرستان د مسیدو سیمې ځینې مشران وایي حکومت په 2009 کال کې د عملیاتو پر مهال د هغوی د ړنګ کړل شوو کورونو معاوضه تر اوسه نه ده ورکړې. دوی پرون له مشال لډیو سره د خبرو پر مهال دړکه وکړه چې که په خبره یې غور ونه شو نو په دسمبر میاشت کې به د خپلو غوښتنو لپاره په پراخه کچه مظاهرې پیل کړي. د سروکۍ تحصیل یو مشر شاه فیصل غازی مشال لډیو ته وویل د راهي نجات عملیاتو له ختمېدو وروسته حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د هر ړنګ شوي کور مالک ته به 400,000 روپۍ ورکوي. نوموړی وایي د ځینو خلکو سره مرستې شوې خو 5,000 کورنۍ لا هم له مرستو بې برخې دي. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مشال رډیو ته پرون په دې اړه وویل
تقریبا مونږ ته ملو شوی دی کم 48,000 چیکس او مونږ ټول ډیسټریبیوټ کړی دي. مونږ سره دې ټایم صرف 100 یا 120 چیکس پاتې دي. هغه هغه کسان دي چې بار بار مونږ نوټیفای کړي دي خو کسان یا فوت شوي دي یا مختلف وجوهات دي چې هغه ناراضي.
نوموړي زیاته کړه د 50,000 نورو کورنیو سروې شوې او هغه کیسونه یې پېښور ته لیږلي چې له منظورۍ وروسته به د مرستې چیکونه دوی ته وسپارل شي او دوی به بیا د ړنګو شوو کورونو مالکانو ته وسپاري. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د ساتنې او خیر ښېګړې یو مرکز پرون پرانستل شو. د خیبر پښتونخوا د ټولنیزو خیر ښېګړو یا سوشل ویلفیر ادارې مشر اعجاز خان پرون په پجګۍ سیمه کې د دې مرکز له پرانستې وروسته مشال لډیو ته وویل دا مرکز په دې موخه پرانستل شو چې له هغو ماشومانو سره مرسته وشي چې په سکول، مدرسه او یا په کور کې د تشدد یا د زور زیاتي ښکار وي. نوموړي وویل بې کوره ماشومانو ته پناه ورکول او لا درکه ماشومان خپلو کورونو ته رسول به هم د دې مرکز له لومړیتوبونو څخه وي. مرکز په داسې وخت کې پرانستل شوی چې د ماشومانو د حقونو په اړه په صوبایي او مرکزي کچه د قانون سازۍ باوجود زرګونه ماشومان لا هم له بېلابېلو ستونزو سره لاسو ګریوان دي. تر ټولو غټه ستونزه جنسي ځورونه ده. د طالبانو حکومت وایي افغانستان له خپل هوایي قلمرو څخه د الوتنو د تېرېدو له درکه هره میاشت لسګونه میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کوي. د طالبانو په حکومت کې د اطلاعاتو رسنیو د څانګې سرپرست مشر انعام الله سامنګانی پر ټویټر لیکلي چې د متحده عرب اماراتو له ګاک نومې شرکت سره د یو تړون تر لاسلیک کېدو وروسته د هیواد له هوایي حریم څخه اوس تقریبا 100,000 الوتنې تیریږي او حکومت له هرې الوتنې 65,000 افغانۍ ترلاسه کوي چې د میاشتې نږدې 180,000,000 افغانیو ته رسیږي. دا ناټو مشر ینس ټوټلبرګ ژمنه کړې ده چې یاد سازمان به له اوکراین سره تر هغې ملاتړ کوي تر سوی چې ضرورت وي. نوموړي یو وار بیا تکرار کړه چې د نړۍ د تر ټولو لوی امنیتي سازمان یعنی ناټو د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره به د کیف په ګډون د ټولو لپاره دروازې پرانستې وي. ټوټلبرګ دا څرګندونې د نومبر په 9 د رومانی په سر ښار بخارست کې کړې چېرته چې د ناټو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران غونډه لري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتني بلنکن هم پکې شامل دی. نوموړي پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې د اوکراین لپاره د مرستې زیاتې کړي، ځکه چې د هغه په وینا د روسیې د پرله پسې بمباریو له وجې د دغه هیواد د انرژۍ بېخبنا د ژمي په درشل کې تباه شوې ده. هغه وړاندې وویل له بخارسټه زموږ پیغام دا دی چې د اوکراین سره ملاتړ که هر څومره وخت ونیسي درېغ به ترې ونه شي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه نن ترسره کیږي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ دریمه یو ورځنۍ لوبه ده. د دې لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د شپېتو منډو په توپیر وګټله، خو د یک شنبې په ورځ د دوی دوهمه لوبه د باران له کبله وځنډېده. او که څه هم په دې لوبه کې دواړو لوبډلو مساوي پوینټونه وګټل، خو د افغانستان ملي لوبډله د 2023 کال د یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام ته غوره شوه. د خبرونو پای. دا مشال رادیو دا اوریدونکو د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې درته ملیحا میرزاده سروې خبرونه وړاندې کوي. په تکراری ډول دا خبرونه تاسو پرونیخ پنیغه پر رادیو، پر فیسبوک او پر یوټیوب باندې اوریدلی او کتلی وه. او میلمنه یې وتلې سیاستواله بشرا گوهر وه. که دا خبرونه بیا اوریدل غواړي د دې خبرونې دویمه نیمایي پورې راسره پاتې شئ. اوس به رپورټونو ته دوام ورکو. د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیر هینا ربانی کر پرون افغانستان ته په یو ورځني سفر تللی و. نوموړي هلته د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي او د سرپرست بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره ولیدل. د طالبانو چارواکي او پاکستاني لوري وايي په دې سفر کې دواړو خواوو په مهمو مسایلو خبرې کړې دي. دا چې کومو مهمو مسایلو باندې خبرې شوې په تېر خبرونه کې طاهر خان صاحب چې اسلام آباد کې زموږ خبریال دی موږ ته داسې معلومات راکړل.
ګوره مسایلو ته طالبانو د خارجه وزارت لخوا چې کوم بیان یې خبر شوی و د هینا ربانی کار او د امیر خان متقی په هغه کې اشاره شوی ده. او په هغه کې د ویزو مسله، د مسافرو تګ راتګ کې مشکلات، په ویزو کې مشکلات، په پاکستان کې د افغان بندیانو مسله، او د سره سره بیا ترانزیت کې او تجارت کې مشکلات، نو دې ټول څه شوی دا د سیمې امنیت خبره هم شوی دا چې په هغه باندې هم خبرې کیږي. نو دا د افغانستان د طالبانو لخوا چې کوم یو بیان راغلی، البته د پاکستان بیان بیا وروسته نو وخت خبر شو، هغه کې خو نشته چې کوم هغه ورته اشاره کړل. د عمومي یو هغه کوم بیانونه چې رسمي او د حکومتي بیانونه چې وي چې د وړه خزاړي کې او پاکستان د یو والی سرګن کو دا شیان مان، لیکن زما نظر داده چې د دې خبرونو علاوه مهمه خبره هم په دې کې شوی ځکه وی چې دا وخت پاکستان کې هم یو په ځینې شیانو باندې تشویش دی. په افغانستان کې هم ګوره یو ټکی چې کوم اشاره شوی د طالبانو د خارجه وزارت په بیان کې، هغه دا دی چې د مشکلاتو د مسلو د حل او پاغي باندې خبرو لپاره یو نوې نظامونه به جوړیږي، نوې نظام به جوړیږي د خبرو د ډایلاګ. نو معنی دا ده چې دا تسلیم شو چې سنا سره مشکلات د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ شته.
طاهر خان صاحب، دا سفر په داسې وخت کې شوی چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان خلاف د بریدونو دړکې کړي او ویل کېږي چې اوربان مات شوی. آیا څه خاص هدف هم لیدل کېږي د دې سفر نه؟ کابل ته د هینا ربانی کړ د دې سفر نه تاسو داسې څنګه
ګوره؟ دا سفر چې وو دلته پاکستانی چارواکو مونږ ته دا ویلو چې د وړاندې نه د یو سفر پلان وو، او ممکن نه دا سفر مخکې شوی وو، لیکن بیا پاکستان کې هغه سیاسي مشکلات دومره زیات وو چې ټول فوکس بیا پاکستان کې په خپل سیاست باندې وو. نو دا وړاندې نه وو، بلکې داسې یو تجویز دلته یو اعلی چارواکي دا خبره کړې وه چې د بلاول بوټو اول د خارجه وزیر پلان وو چې هغه کابل ته ولیږي پاکستان، لیکن هغه بیا د هینا ربانی کر فیصله وشوه. نو سفر خو د مخکې نه پلان وو، لیکن د طالبانو موضوع د پاکستاني دا خو په هر ملاقات کې کاغه په کابل کې وي او په اسلام آباد کې اخو یو موضوع وي، او موضوع دا او موضوع به وي، ځکه چې تاسو درست ویل چې طالبانو پاکستاني خو سقوي خو اعلان کړی چې حمله شروع کی او زیاتی کی. پاکستان لپاره به تشویش ځکه چې پاکستان خو دا خبره کوي چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې دي، افغان طالبان دا نه مني، لیکن دا تشویش په خپل ځای باندې موجود دی ځکه او قربتوب شوی د طالبانو د حکومت لخوا. لیکن خبرې هم د جولای نه پس بیا د خبرو هم نوې لکه دور نه دی شوی، بل پړاو نه دی شوی د خبرو.
دا مشال ریډیو ده.
پرون په پیښور کې د ماشومانو د تحفظ یا ساتنې یو نوی مرکز پرانستل شو. د چارواکو په وینا د دې مرکز د پرانستو مقصد دا دی چې له هغو ماشومانو سره مرسته وشي چې په کور، کوڅه، مدرسه او یا هم سکول کې د تاوتریخوالي ښکار وي. همدارنګه بې کوره ماشومانو ته سرپناه ورکول او د لادرکه ماشومانو خپلو کورونو ته رسول هم د نوي مرکز له لومړیتوبونو څخه ښودل شوي. زموږ خبریال فرهاد شینواری د مرکز پرانستو غونډې ته ورغلی.
د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ او ښېګڼې کمیشن لخوا د نومبر په 9 د پېښور په پجګۍ سیمه کې د ماشومانو د ښېګڼې د یو مرکز پرانسته وشوه. د دغه مرکز د پرانستې په مهال د ماشومانو نړیواله ورځ هم ولمانځل شوه. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ او ښېګڼې کمیشن یو چارواکي اجاز خان د نومبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د دغه مرکز د پرانستې مقصد هر هغه ماشوم ته تحفظ ورکول دي چې کوم د سناسه خطر سره مخ وي.
او د دې مین کار دا دی چې ماشوم په کوم ځای کې په خطر کې وي، پرېس کې وي، کاغه په سټریټ باندې دی، کاغه چېرته په کور کې دی، په سکول کې دی، په مدرسه کې دی، په انسټیټیوشن کې دی، دا هغه تحفظ او د فلاح بهبود لپاره اقدامات اٹھاول ډیسټریکټ نورو ادارو سره پراپر هماهنګي او کوآرډینیشن نیٹورکنگ ساتل، سیور سوسائٹی آرگنائزیشن سا نیٹورکنگ ساتل،
دین علاوہ کم مشومان پا فائن کی بجنو کی اغم مگر ریلیس کو، دین علاوہ مشومان چکم مطلب سٹریٹ بانی وی اغل لنکول سکولونو سرا اگر چکم دین و وکیشن سکل سرا لنکول افرس کو رانا وینا کم نیمیسنگ مشومان ای دی پراپر کسٹڈی اگر رسکیو کول، پراپر کسٹڈی وارڈ کول، اگر ٹرانزیٹ شیلٹر وارڈ کول.
د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ او ښېګڼې کمیشن وایي چې دغه ورځ چې هر کال د نومبر په 6 لمانځل کیږي، دوی د نومبر په 9 ولمانځله. دوی وایي د دغه ورځې د لمانځلو مقصد د نړیوال یووالي ته وده ورکول او په ماشومانو کې آگاهي پیدا کول دي او د دوی سوکالۍ لپاره کار کول دي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د تحفظ او ښېګڼې لپاره کار کوونکی مدنی فعال عمران ټکر وای چې په دې تیرو 2 کې په پاکستان کې په صوبایي او په وفاقي کچا د ماشومانو د تحفظ لپاره ښه قانون سازی شوی، خو اوس هم ځینې داسې ستونزې شته چې په زرګونه ماشومان ترې متاثره کیږي.
نو زمونږ په صوبه کې اوس هم د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د سروے لانې چې تیر کال شوی و، تقریبا 2,00,000 ماشومان د سکول تلو په عمر کې د سکول نه بهر دي. نو ډیفینیټلی په دې کې به کم او بیش تر نیمه پورې ماشومان چې نو اوس هم په چایلډ لیبر کې به مخا وي. دغه شان چې کم ماشومان چایلډ لیبر ته ځي، د دې سره پیرنټس نه وي، ګارډینز ورسره نه وي، یا مشران نور څوک ورسره نه وي، نو هغه هم ښکاره خبره چې هغه به ذهني، جسمانی او جنسي تشدد ته ایکسپوز وي. نو دغه هم یو ایشو شته دی. د هغې نه علاوه جنرلي که موږ وګورو په 2019 کې 185 کیسز جنسی تیرو مخې ته راغلي وو. بیا په 2020 کې چې 323 کیسز مخې ته راغلي وو.
ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیواله ورځ د لومړي ځل لپاره په 1945 کې د نومبر په 6 لمانځلې وه، او په 1950 کې دغه ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د ماشومانو د حقونو اعلامیه وګرځوله، او بیا ورپسې په 1990 کې دې اعلامیې ته د ماشومانو د حقونو کنوینشن یا کنوینشن آن دی چایلډ آف دی رایټس حیثیت ورکړل شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
د جنوبي وزیرستان مسجد قبایل وایي د خپلو ړنګو کورونو معاوضو پسې لا هم کړیږي. دوی وایي په 2009 کال کې د راه نجات عملیات پر مهال د زرګونو مسجدو کورونه ړنګ کړل شول او حکومت یې د معاوضو ورکولو ژمنه کړې وه، خو دا ژمنه تر اوسه پوره شوې نه ده. دوی دړکه کوي چې که معاوضې زر ورنه کړل شوې نو مظاهرې به شروع کړي، خو د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي نږدې 8,000 کورنیو ته ور له مخې معاوضه ورکړل شوې او د 5,500 نورو هغو اداري کارونه لا روان دي، او دوی امید کوي چې د هغوی چیکونه به هم دوی ته زر ورسیږي. نو تفصیل د اشتیاق مسجد نورو.
د سویلی وزیرستان ماسید سیمه اوسیدین کی ویایی چې د 2009 کال په وزی عملیات کې د دوی رنگ کړی شوی کورونو معاوضه یا د پاکستان حکومت دوی ته ورساول یې نه ده. په دغې براکښې د سروکۍ تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته وویل
تم 2009 سے جکیم رہ نہ جاتا پرشن شہری شاہ پاکنا بعد چتلا میز و پستی و شاہ پتن 2016 سے چی سورا دمیز نقصانات شوائی و آقا دے پوری و چی سورا دمیز سامان دو حکومت دمیز سرا پمیلا بندے تالور لکا ریپے پورا فی خاندان بندے دا دمیز سرا دا معافضی کا ولی اعلان وکا و دا چکیم پاسی وے دا مکمل دے باہر نا دے رہ نہ جاتا نمبر بندر غلی وے و کلا دا سروے شہری شاہ لاک تبوند لاک سروے وشولا پا داخت شے 57,000 سروے کو ویس پورا ہاں دے دغی چکیم ای څور دی دغه خلک معاوضه نه ورکړي شوی او بیا ورسره 10 کلی او 10 کورینا پولیس پراشتا دای چې دغه سروې نه دو شوی
د تحصیل آدیش سام کلی او سې دین کای رضوان ماسید ویایي چې په 2019 کال کې د کلی د ډنګ کورونو سروې شوی او خو له معاوضه ورته ملو شوی نه دو
د سروې اعلان وشو نو خلک د کراچي د لاهور اسلام آباد پېښور نه لره زینا خلک روغل خپل مزدوری ویسا پریشور ہے تا کہ دے سعودیا دے دوبے نہ خلق ویتا رو داغا سروے چکی ما دو داغا میشا وکی او دے رانگ میلے چکی ما نقصان دا یعنی دا رو تا ملاو شی پیسے رو تا ملاو شی چے بیش دوبارہ پا دغم دے اخپل ملے جوڑے کی وقت قسمتی سرا تقریبا ویسے داش پر جام کول دای 2017 شک شوی وی سروے ویس پرا ایس قسم معافضہ ندو رو تا ملاو او میشو ویس پدا ہر داری جی چے بلکل چانس ہنشتا چے رو تا ملاو شی
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان ماسید سیمه اوسیدین کې د ړنګ کورونو معاوضه مسله د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مخې تکشیش و اغوی وویل
تقریبا مونږ ته ملو شوی دی کم 48,000 چیکس او مونږ ټول ډیسټریبیوټ کړی دی. مونږ سره دې ټایم صرف 100 یا 120 چیکس پاتې دي. هغه هغه کسان دي چې بار بار مونږ نوټیفای کړي دي خو کسان یا فوت شوي دي یا مختلف وجوهات دي چې هغه نه راځي نو هغه مونږ سره پاتې دي. دې نه علاوه چې کوم سروې شوی دا او ډی ایس یعنی بي شوي دي نو هغه ټول کیسز مونږ ته خبر راغلی ته دي دي تقریبا 57,000 همدومره جوړیږي نو دا به خبر ته رسیدلی دي. دا غي خپل پروسیجر دی دا ریو ډیپارټمنټ چې څنګه د دې اپروول وکړي او مونږ ته ریلیز راشي د اماؤنټ نو څنګه چې دا نور چیکس ریلیز شوي دي او مونږ خلکو ته رسولي دي په ایونټس باندې داسې به دا چیکونه هم که مونږ ته ملو شي نو انشاءالله مونږ تر به هفتې 10 ورځو نه زیات ټایم نه تېرېږي خلکو ته حواله کوو. باقي مان دا کلي چې دي دې کار کې خو مونږ پلان آلرېډي ان پلیس دی څلور پاتې دي زیات نه دي. د دې هم مونږ سروې وکړو بس دا چپټر مونږ کلوز انشاءالله چې د چا حق دی او هغې ته به اماؤنټ د خیر سره ملاوېږي لیټ زر دا کېدی شي خو روکېدی انشاءالله نه شي.
د سویلي وزیرستان اسی دن کے دا ہم وویل چے گا دے پاکستان حکومت دوی تا زر دیڑنگ کورونو معاوضہ ورون راسا ولا بیا با دوی دیراون کال دے دیسمبر پمیاش کشے وہ پلوی احتجاج لاس پورے کولے بنے وہ مجبور وی. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
په داسې حال کې چې د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده د نومبر په 9 پای ته ورسېده. د پوز نوی ټاکل شوی مشر لیفټننټ جنرال عاصم منیر پرون خپل منصب سنبال کړ. وزیر اعظم شهباز شریف د خپل عیني اختیار په کارولو د نومبر په 24 جنرال عاصم منیر د پوز نوی مشر ونومولو او ولسمشر عارف علوي هغه تایید کړ. کارپوهان وایي چې د پوز نوی مشر مخې ته یو شمېر چیلنجونه دي چې پکې سیاسي حالات، د پوز او سیاست په رول کې توازن ساتل، خراب اقتصادي حالات او بې امني شامل دي. زموږ همکاري ملیحه میرزاده هغو چیلنجونو ته کتنه کړې ده.
شنون کې وایي د پوز مخې ته یو شمېر چیلنجونه دي چې باید د حل کولو او له نورو ادارو سره د تعاون کوشش وکړي. پخوانی پوځي چارواکي او د دفاعي چارو پوه تلت مسعود د نومبر په 25 مشال ریډیو ته وویل دا وخت د پوز لپاره تر ټولو غټ چیلنج له ولسي حکومت سره تعلقاتو کې توازن دی. نوموړي وویل پوز باید د آئین په دایره کار کې دننه کار کولی، خو د هیواد په 50 او 70 کلن تاریخ کې قتل شوي چې پوز داسې نه دي کړې. نوموړي پوز ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه زیاته کړه.
میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو بالادستی سیاسی حکومت کو ہوتی ہے، جو پارلیمنٹ کو ہوتی ہے،
زما پر فکر تٹول مهم سیز دا دے چھ دا سیاسی حکومت او پارلیمان بالادستی باید وہ منل شی. پہ صورت کے لآئین نا تجاوز ندے پکار، تاغی سرا سرا پا پاکستان کے نن سا سبا ترهګری په زیاتېدو ده. له تیرو څو میاشتو راهیسې په سوات او قبایلي سیمو کې تریکي طالبان پاکستان بیا فعال شوی، نو دا هم غټ چیلنج دی چې پوځ خپل سرحدونه محفوظ وساتي. بجټ ته به هم کتل وي چې څنګه په غوره طریقه یې استعمال کېدی شي، ځکه چې پاکستان دا وخت په سختو مالي مشکلاتو کې ګیر دی. مالی وسایل یې کم دي او په نړیوالې مالیاتي ادارې IMF یې زیات انحصار دی.
د پاکستان په پوځ تل د سیاسي مداخلت تورونه پوري کیږي چې هغوی په بیا بیا رد کړي دي. خو د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خپل کاري مودې تر ختمېدو ورسې وړاندې د نومبر په 23مه په راولپنډه کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې د تیر کال په فروری کې د ډېر غور او فکر وروسته فیصله وکړه چې نور به په سیاست کې لاس نه وهي. نوموړي په خپلو خبرو کې ومنله چې په پوځ د خدمت باوجود ځکه تنقید کیږي چې په تیرو اویاو کلونو کې یې په سیاست کې مداخله کړې چې د هغه په خبره یو غیر آئینی کار دی. لیکوال زاهد حسین مشال ریډیو ته وویل چې د پوځ نوی مشر په داسې وخت دنده سنبالوي چې په هیواد کې سیاسي مشکلات دي. د نوموړي په خبره د دې نیغ په نیغه د هیواد په اقتصاد اثر پرېوځي، نو پوځ ته په داسې کار کول پکار وي چې له سیاست نه ځان لرې وساتي.
موږ مخکې هم کتلی دي چې کله د سیاسي قوتونو ترمنځ تصادم وي نو د هغې له امله د پوځ رول نور ژور شي. تر ټولو غټ چیلنج دا دی چې هغوی څنګه په خپله هغه ژمنه ولاړ اوسي چې نور به په سیاست کې حصه نه اخلي. دویمه مهمه مسله دا ده چې پوځ باندې دا وخت د ولس باور کم شوی دی. په ولس کې د پوځ د رول په اړه ډېرې پوښتنې پیدا شوي دي او ورباندې ډېر تنقید روان دی. نو اوس چې نوی قیادت یې راغلی، ورته به دا کول وي چې څنګه د پوځ تاثر ښه کړي او د ولس باور څنګه بحاله کړي. دا ډېر آسان کار نه دی. د پوځ په اړه نورې هم پوښتنې دي. د مثال په توګه چې کومې کاروایانې مخکې کړي دي، د هغې په نتیجه کې ډېره بېچینی پیدا شوې. بیا د ورکو کسانو معامله کې هم پر پوځ نیغ په نیغه الزام لګي.
طلعت مسعود ویل دا ټول چیلنجونه په اصل کې د پاکستان لپاره هم مهم دي. هوا هغه بعد چې تر څو په حقیقي معنا کې جمهوری نه کیږي، نو موجوده مسلې حل کېدل به ناممکن وي، ځکه چې بیا نه ادارې مضبوطې دي شي او نه بیا پارلمان قوي وي. د اګست 1947 راهیسې د پاکستان په شاوخوا 50 کلن تاریخ کې تقریبا نیمایي موده کې پوځي واک پاتې شوی دی او جمهوري حکومتونو ډېر کمه خپله موده پوره کړې ده. په پاکستان کې پوځي جنرالانو وخت په وخت پوځي کودتا وکړي چې آئین په ځنډولو سره په اقتدار کې راغلی وو.
سود ملیح میرزاده رپورٹ اورید په همدې موضوع کې پاتې کیږي. کچې زمونږ وړاندې رپورٹ هم په همدې موضوع دی. د نومبر په 9 د پاکستان د پوځ نوی مشر جنرال آصف منیر د پوځ قمانده ترلاسه کړه. پوځ په پاکستان کې تر ټولو مضبوطه اداره ګڼل کیږي او نه یوازې دا چې په سیاست کې لاس لري، بلکې د شننکو په نظر په خارجه پالیسۍ جوړولو کې هم د پوځ کردار مهم بلل کیږي. په دې وروستیو کې د پوځ د سیاسي کردار په اړه سیاستوالانو او په ځانګړې توګه پخواني وزیر اعظم عمران خان یو شمېر پوښتنې راپورته کړې دي. بلخوا په میډیا کې هم د پوځ په سیاسي کردار تنقید یا نیوکې کیږي. تېره اونۍ د پوځ پخوانی مشر قمر جاوید باجوا هم په سیاست کې د پوځ د رول تسلیمولو سره دا وویل چې دا اداره نه غواړي چې نور په سیاست کې ښکېله پاتې شي. آیا په رښتیا هم داسې ممکن نه ده چې په راتلونکي کې به پوځ په سیاست کې له مداخله ته لاس واخلي او کنه؟ انیس اجمل په دې اړه له شننکو سره خبرې کړې او دا راپور جوړ کړی چې د پوځ د پخواني مشر جنرال قمر جاوید باجوا په غږ پیلېږي.
میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے.
دا غږ د پاکستان د پخانی پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا دی چې د نومبر په 9 کاری موده پای ته ورسېده. نوموړي د نومبر په 13 یوې غونډې ته په وینا کې دا خبره تسلیم کړه چې پوست په سیاست کې لاس لري، خو د تیر کال په فروری کې پوست دا پریکړه کړې چې نور به په سیاست کې لاس نه وهي. نوموړي دا بیان په داسې وخت کې ورکړې چې پخانی وزیر اعظم عمران خانم په سیاست کې د پوست په مداخلت تنقید کړی دی. اوس چې آصف منیر د نوي پوځي مشر په توګه خپل دنده پیل کړه او د پوځ پخواني مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم دغه بیان ورکړی، نو د حالاتو ته په کتو آیا دا ممکنه ده چې پوځ په سیاست کې لاس ونه وهي؟ په دې اړه خبریال شمیم شاهد د نومبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د پوځ تاریخ ته په کتو داسې نه څرګندېږي چې دا اداره به په سیاست کې لاسوهنه پرېږدي.
زما خو دا خیال دی چې د نوي آرمی چیف آصف منیر صاحب ژمنې په خپل ځای، زما یقین نه کېږي. هغې ګټه وجه دا ده چې د پوځ د تېرو پینځکم اتیاو کال راسی د پاکستان په سیاست کې دومره انخته دی چې د بار ته وتلل چې کومه دا ناممکن ده.
شنون کې عامر رانا بیا وایي چې د پخانی پوځي مشر قمر جاوید باجوا د پوځ په سیاسي چارو کې د مداخله نه لرلو اراده به په ملکی دو کې وخت واخلي، ځکه چې پوځ په سیاست کې ډیر ژور رول لري.
میرا خیال ہے کہ ابھی تو ارادہ ظاہر کیا ہے
تو پوز ارادہ ظاہر کرے دا او دا وقت لی زکا چٹولا ادارہ با دے لڑکے پہ اعتماد کیا خستل کیے گی. دا پاکستان پہ نظام و سیاست کے دا پوز رول ڈیر زیاد تے خوک پوز پہ سیاست کے دا لاسوہن نکولو ارادہ لری نو دا کار با وقت ونی سی زکا چٹولا ادارے اصول او رویے پہ بدلے دو کے وقت لگی.
پخانی پوځي ریټایرډ بریګیډیر سید نصیر بیا مشال ریډیو ته ویل چې باید نوی پوځي مشر په پوسټ د مداخلت په اړه د لګیدلو تورونو ختمولو او د سیاسي ادارو د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي.
او خو چې کوم حالات ته سوشل میډیا دا او پولیټیکل تناو تریخواله ډیر زیات دي او په دې کې خصوصا چې کوم مطلوب کې آدمی چیف جنرل باجوا هغه باندې ډېر ګټي هم چې شوی دی او بل هغه سره د فوج او بل طرف تا جائز ناجائز ہر قسم اعتراضات شوی دی. نو پدی تناو کی د نوی آرمی چیف د پاره خو اخیرا چې د دې یو قسم لا دا کوم تور نه چې دی کوم سیاسی مداخلت چې کوم دی هغه نه راوتل دا دوی چیلنج دی. څنګه چې وړاندې ویل کیږي دوی چې موږ به پولیټیک پالیټکس کې سنالو هغه ته عملی جامه ورکول دغه ډیر ضروری ده. بلکې پولیټیکل حکومت سره د بل سره کوي چې یا په اقتصاد کې یا نور ستونزې چې دي په بیرونی یا اندرونی محاس باندې دي هغه کې معاونت کول هغه هم ډیر ضروری دی.
که څه هم د پوز پخانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا په سیاست کې د پوز د لاسوهنې خبره کړې، خو د پوز د اماړیکو څانګې آی ایس پی آر ویان جنرال بابر افتخار د اکتوبر په 20مه یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې پوز په خپل آئینی چوکاټ کې کار کوي او په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي.
تاسو د انیس اجمل رپورټ اوریدل. تحریک طالبان پاکستان د حکومتي جرګې سره د شوی وربند ختمولو په پاکستان د نن د خپل بریدونو د غزولو اعلان کړی دی. د پداس حال کې دا چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د لکی مروت په ګډون په ځینو سیمو کې هدافي عملیات هم پیل کړی دی او په دې وګړو امنیتي سرتیرو بریدونه هم دوام لري. مذاکرات ولې ناکام شو؟ د وربند ختمېدل به د سیمې په امنیت څه اغیز ولري؟ په دغه اړه زموږ همکار شاهین بنیری د سیمه ایزو چارو د پو ډاکټر اعجاز خټک سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې مذاکرات ولې ناکامه شول.
دا داسې جنگبندۍ اعلان دی وایي موږ ختم کړو، نو دا جنگبندۍ ول کله؟ ځکه چې دا خو هر دوی ورځ باندې موږ خبره وایو چې دلته پولیس والا وجلې، دلته دماکه شوي، دلته مشر وجلې شوی، دلته دا چل شوی، سرګریو خبرونه را روان دي. په دې نه پوهېږو چې دا کم دی در سره او مذاکراتو کې خو ماته دغه نه ښکارېدلو چې سب پیروزی سب ته جوړ شي، ډېر باور مې پہ نه وو. خو لویه خبره دا ده چې دوی کې دا کتل دي چې افغانستان کې طالبان او طالبان حکومت دی جنگبندۍ ختمېدو لپاره څه نظر کوي. وزیر خارجه حنا ربانی سر هم کابل ته نن تللی وه، هو هغې به هم ورسره څه خبره کړې دې باره کې او څه دې کړي وو، هغې به څه رسپانس وو، دا به کتل غواړي. خو دا به ګورو چې آی بوس هلته کې څنګه چای وایي چې موږ سره ګرۍ اجازت نه ورکوو د نورو ملکونو د خلکو ته دې افغان خاورې نه، خو هغه خلک هم آی ته نه حواله کوي. نو اوس دې باره کې به آی څه کوي او څومره به څه عمل وکړی شي دی خلاف ونه کړی شي دن نه باندې څه حالات وي، ځکه چې دی خو دا اعلان وکړو دې مطلب راشي دا اوس هم وایي چې لږ لږ روان وه، نو داسې لږي چې زیاده به شي. او بل دی دا ویلی هر ځای کې داسې لږي دا به صرف پښتونخوا او دا یو څو ځایونو ته نه محدوده، دا ځل فرق دا ښکاري چې دی کېدی شي کوشش وکړي چې په نور پاکستان کې پنجاب کې ځای پر دې هم بریدونه وکړي.
تاسو وی چې کېدی شي یوازې پښتونخوا کې نه بلکې نورو سیمو کې هم دوی بریدونه وکړي، نو د دې دومره پوځي عملیاتو نه وروستو او ډرون بریدونه نه وروستو چې دوی ځپل شوي هم دي، د دوی مشرتابه چې دا غله منځه تللې ده، نوې مشران راغلي دي، آیا دوی دومره قوي دي چې دوی د خپل بریدونه پر مخ یوسي دغه شانتې بریدونه تر سره کړي ټول پاکستان کې؟
سیده ترګری د پاره تا ته ډیر زیات لوی طاقت نه دی پکار، یو څو کسان پکار دي چې هغه یې ته ورسېدي شي. نو اوس سب وکړی شي سب ونه کړی شي چرته ورسی چرته به ناکام هم شي دا خو نه ده چې بس اعلان وکړو هر څه به کامیاب وي هر څه به بس به دغه غوي
د سیمه ایزو چارو پوه اعجاز خټکو چې د شاهین بنیري پوښتنې ځوابولې موضوع دا و چې تحریک کې طالبان پاکستان د حکومتي جرګې سره د شوي اوربند د ختمولو په پاکستان دننه د خپلو بریدونو د غزولو اعلان کړی نو تاثیر به سوي. اوریدونکو رپورټونه مرکې همدومره ول په دویمه نیمایي کې به تاسو ته لپاره سر وی خبرونه لرو خو د سټوډیو ته کډې ستن د سحر په لسنیمو بجو ولړ د پیښور کې د غټیم ده د خبرنو لنډیز در تلرو او بیا به سر وی خبرونه پاکستان وای کابل ته د بهرنیو چارو د ریاستي وزیر هنا ربانی کر د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د خونې روختیا کرهنې سوداګری او پانګې اچونې ترڅنګ په سیمه ایزو ارتباطاتو د خلکو ترمنځ فراشه درشاو د ټولنیز اقتصادي پروژو باندې خبرې شوه. جنوبی وزیرستان د مسیدو سیمو ځینې مشران وایي حکومت په 2009 کال کې د عملیاتو پر مهال د هغوی د ړنګکل شو کورنو معاوضه تر اوسه نه ده ورکړې خو د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان وایي چې 30,000 چیکونه تر اوسه تصدیق تقسیم شوي دي او په نورو باندې کار روان دی. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د ساتنې او خیر ښېګڼې یو مرکز پرون پرانستل شو. چارواکي وایي دا مرکز په دې موخه پرانستل شو چې له هغو ماشومانو سره مرسته وشي چې په سکول، مدرسه او یا په کور کې د تشدد ښکار وي. د طالبانو حکومت وایي افغانستان له خپل هوایي قلمرو څخه د الوتنو د تېرېدو له درکه هره میاشت لسګونه میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کوي. د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ ژمنه کړې ده چې یاد سازمان به له اوکراین سره تر هغې ملاتړ کوي تر څو چې ضرورت وي. نوموړي یو وار بیا تکرار کړه چې د نړۍ د تر ټولو لوی امنیتي سازمان ناټو د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره به د کیف په ګډون د ټولو لپاره دروازې پرانیستې وي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه نن ترسره کیږي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوبو د هغې لړۍ وروستۍ ده چې د تېرې جمعې په ورځ پیل شوې. لوبه د پېښور په وخت د ماسپښین په 2 بجو باندې پیلېږي. د خبرونو لنډیز مو واورېدو. اوس درته ملیحه میرزاده سروې خبرونه وړاندې کوي چې میلمنه بشرا گوهر دغه سیاستواله ده سلنامې سره آشنا یې. د خبرونه تاسو پرون نیخ پنې غوریدلې و اوس په تکراری بڼه اورېدئ شئ.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه په سرویخ پرونه کې مو زملی حمیر زاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله وئ. نن را سره په خبرونه کې پښتانه سیاستواله بشرا گوهر بیبی ملمنه ده. بشرا گوهر د قامی جمهوری غورځنګ په نوم د سیاسي ګوند د خیبر پښتونخوا مشره ده. بشرا گوهر د بیګم نسیم ولی وروسته لومړی خز زاده چې یوې پارټۍ په پښتونخوا کې د ګوند صوبایي مشره مقرر کړې ده. بشرا بیبی پخوانی سینیټر هم پاتې شوې ده. نن په خبرونه کې د بشرا گوهر بیبی د کار ژوند او هلو زلو په اړه خبرې کوو. نو اوریدونکو په سروې خبرونه کې خراغلاس ما سره نن بشرا گوهر بیبی میلمنه ده چې دا وخت را سره د سکایپ لارې میلمنه شوې ده. ورته ستړي مشي وایو. سلامونه جی. بشرا بیبی تاسو ته سلام وایو. ډیره مننه چې تاسو په خبرونه کې ساخلې. امید کوو چې تاسو صحت وخی. مننه جی. نو بشرا بیبی دا نیم سات خبرونه مونږ ستاسو ژوند ته ځانګړې کړې ده. وخت خو به پوره نه وي خو مونږ به کوشش کوو چې په نیم سات کې هر څه راونغاړو. نو بشرا گوهر بیبی خو د تعارف محتاج هم نه ده خو اوریدونکو ته به ووایه چې ستاسو کلی د کوم کلی سره تعلق دی او تعلیم تاسو چیرته حاصل کو او د څه تعلیم مو حاصل کو؟
زه ملیه زه خود سوابه نه یم. یو وړوکی کلی دی ورته جھنڈه وای
جی.
او انیشل تعلیم مې په ملتان کې و پرائمری ایجوکیشن او ہائر ایجوکیشن مې په پېښور کې و او نه پس پېښور یونیورسيټي نه مې بی ایس سی کړی دا او نه پس مې امریکې نه ایم ایس کړی دی او پی ایچ ڈی ل مې کار شروع کړی و په یونیورسيټي فلاډلفیا کې
جی.
هغه مې کمپلیټ کړی نو ځکه چې دلته کې کور کې یو داسې ایمرجنسی جوړه شوه چې زه واپس راغلم د امریکې
جی.
نو د تعلیم دا دغه د ټول عمر مې ای زده کړه کړې ده ځکه چې ژوند په خپله بنده له یو لوی دغه ورکې
جی.
ایکسپیرینس او علم د خپل دې ایکسپیرینسز نه اخلي. نو کار مې ډېره موده کړې ده. اول مې په ډیولپمنټ سیکټر کې او هیومن رائټس په اوسم د دغه کوم سیاست ته زه په 2002 کې راغلې. سیاست زما ټول لکه په سټوډنټس یونیورسټي اف پېښور کې چې زما نوم اسٹوڈینٹس پالیٹکس کے ایکٹیو ہوں وہ ایکٹیو نو مائی وقت کے خزب اسٹوڈینٹس یونین خزب سیاست کے یونیورسٹیز کے وہ ایکٹیو پالیٹکس میں بیا این پی سارا شروع
وہ
پارلیمنٹ تھا ہم این پی کا ٹکٹ ٹراول
ہے
اور کار منگا بیا پارلیمنٹ کے ہم کڑے ہو سکے د خزو یو پارلیمنٹری کوکس هم جوړ کړ چې کوم کې د ایشوز بیا موږ چې ټول او چې چرته د خزو نمائندګي په نوو سیاست کې یا ډیسیژن میکینګ کې نو هغه به موږ کوشش کوو چې پولیټیکل پارټی سره هم انګیج کړو وایي ته هم چې څومره ضروري دی دی د خزو خو سیاست کول هم ګران دي او که څه تنه حاصل دی نو هغه هم به د خزو نشي کې.
جی بالکل بشرا بی بی تاسو کله سوچ کړو لکه تاسو وی چې پښتون سټوډنټ فیډریشن لکه د تعلیم د زده کړو په وخت تاسو فعال وې خو کله ما سوچ کړو چې بیا په عملی میدان کې تاسو سیاست ته مخه کوي
تاسو چلی چې زما خو دا دغه وا ډیر مخکې نه چې زما سیاست ترازم او که پی ایچ ڈی میں ہم کولا نو آغا میں دے خصو پا سیاست باندے پا ساؤت ایشیا کے پی ٹاپک باندے میں پلا پی ایچ ڈی شروع کرے دقا کے نو دا ارادہ میں خوبا وہ دین ہم خبر وام چھ پاکستان کے خصو دے پارا سیاست کے راتلل دیر گرانا خبر دیر گرانا سکھا دا چھ یو خدا دے چھ یو پیٹریاکل سیٹ اپ دے پیادے پختلو پا انوائرمنٹ کے نورم گران شی سکے چھے یو قبائلی معاشرہ دا چھے کم کے ملایتم اس پہ اچولے شوے دے امپوز شوے دے باقی کے دیر اگران شی چھے او خزر اوزی او سیاست کے کارکے او بیا چھے سنگر کیارکٹر اساسینیشن کی گی لگا کی گی خزو باندے یو لکا محبب پارلیمنٹ کے ہوئے چھے طول ایسو کار نہ کہی سڑی تمرا کار نہ کہی جو سمرا خزے کئی با پارلیمنٹ خویو مایکرو باندے خزو تک تلے کی گی چھے تاسو سو پرل تاسو ولی سو نپرل تا نس سپورٹ شتے خزو تا دے پولیٹیکل پارٹیز کے ان تمرا سپورٹ نشتے دے خزو دے پارا
بشرا بی بی پدے باندے با خبر جاری ساتو چھے دا خزو سپورٹ او ملاتڑ پا ٹھولنا کی دا پاٹے دننا دا سنگ دے دیتا با کتنا کو خبر با پکو یو اوری دون کی ٹیلی فون کڑے دے گورو چھے تاسو نسا پختنا کئی مننا ستڑے مشے جی
سلام علیکم علی حیطا تا و بشرا بی بی تا مین سلمون احترامات وڑنے کام پا دے ہیل سروغ جوڑے بو
وعلیکم السلام ډیر مننه نور جانه چې تاسو ټلیفون کړی دی او نو مخایه او تاسو مسئله
فاروقی اور غزای
فاروقی اور غزای رو راست تاسو مسئله ته بشا پی پینا
دینه ما دا تاسو سے لکا دی خو عوامی نیشنل پارٹی کې انتهی اله زلی کړی دی او په پښتون باندې راغلې دی او خا قربانی ور کړی دی کنه او نن سبا ور نن سبا وخت دا بالکل لکه منظر ته نه رسی میډیا باندې نه رسی عوامی نیشنل نه دا خپا دی او کڅه یو خبره ده خو دویم خبره دا کوم لکه اوس نن سبا ایم الولی خان د دو غند مشر دی د عوامی نیشنل پارٹی کنه نو دینه علاوه لکه اوسه کې میا افتخار صاحب شو نورا بلور صاحب شو خسنیر کسان دی آغا والی نارا و دوستل و مشروالی کسی دوی لکا غارا و سیمال والی خان لکا غوپ مخی لکا دمرا پوی بوی سمجھدار بوی خو لکا دا سنیر کسان و دا والی نارا را نغلو پسی اصد که نور والی را نغلو دا تا پوسونا کو
ہونا فاروکی اور اگزی رو رنو ساسو دا تا پوستے چی زی بشرا بی بی نا تا پوست کو چی اغی پی پوی شو کنا تاس پی پوی شو بشرا بی بی
بالکل پوه شوم ډېره مننه خبره داس ده چې عوامي نیشنل پارټي خو مونږ د پارټۍ نه وباسلي نو هغه اوس چې څه فیصلې دي نو هغې ذمواري خو مونږ نشو اغوستی دا تپوس خو به هغې د عوامي نشر پاتای نه دا کوي ولې موږ باسلی وباسلی یو د دې باندې تاسو ته ان پی نه کوي او دې مسته خپل رور ته زدا وامه چې موږ خپل یو پارټی لرو د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ او هغه موږ ډېر ټول ملګرو سره چې ملاو شو بلوچستان ته لاړلو سند ته لاړو د پنجاب ملګرو سره ملاو شو پښتونخوا کې وګرځېدلو نو په دې دغه را رسېدو چې یو داسې پارټي په کار ده چې کوم کې یو جمهوري عمل وي چې چېرته کې فیصلې د پارټۍ ورکر او ممبر په خپل اخلي دا نه چې پرې مسلط کیږي او بس نتی دا ده ما چې تاسو وویل چې پولیټیکل پارټیز دې وخت سرینډر شوې دي هغه پنډل په لګوري هغه خپل ورکر په لګوري هغه نه سره انگیجمنٹ شته دي په خټ خټ کونسل میټینګز کې ډیبیټس نشته دي او سیاست کې به د بحث مخ کې باندې نشي تللی فیصلې به د بحث باندې نشي کېږي نو سیاسي پارټیانو کې یو جمهوریت دی یو سرنډر دی پنډل په لګوري پنډل چې ورته څه وایي نو اکا فیصله یې خپل دنه د ګوند دنه هغه جمهوري روایت ختم شوي دي بحث مو مباحثه نشته په ایشوز باندې هغه سي په کار خدا دي چې د تپین واخلې تر بره پورې بحث دي مدغه کیږي
مطلب بشه به وی چې تاسو اوسنی سیاست په ډېر خستر غنه ګوره تاسو څه فکر کوي په خواني سیاست زیات خو
یا زه کوم سیاست یو عمل دی چې څنګه زه هم تبدیلی هم یو عمل دی په دې کې سیاست کې به دغه سي یو ډیبیټ پکار دی چی او چې چرته کمزوریانی چې هغه په ګوته کې دي کنه
یو اوریدونکو ته باور شو چې چا ټلیفون کړي دي او ستاسو پوس کول غواړي سلامونه واستړي مشه
سلام ده و علیکم سلام مليحه جان سلامونه تا ته او تاسو ملمانا ته ها د مشر د همکاران اوریدونکو ته په پښتنه مینا سلامونه وړاندې کوم هله هم چروغ جوړ او خوشاله بوي
وعليكم السلام ډیره مننه بابر افتخار چې تاسو ټلیفون کو څه پوښتنه لرئ تاسو د بشا بیبینه
مننه منی هه خوشاله اوسېږي د تل پشان دې خپل خپل پښتنې را وصلې دي او د اصل ودلارې او خپل خپل پروګرامونه به مونږ ته جوړ کړی دي مونږ ډیر تشکر یو مونږ ستاسو خوونه او زمون پښتنې خواندې که خوونه دې ستایو او یاد هو پکې او چې داسې خواندې راوتلی دي او اساسي حقونه د پرای جنگ هزاري ساتلې ده تاسو په خدا زنه حکم د خاکینه چې د مخ کې یو ورډ استعمال کچ یعنی پټریاکل کانسپټ یعنی زمونږ پټولنه کې ساريان یعنی د سړیونی داسې حکومت ته چې ها سوچ لري چې یاره سزونه یعنی پالیټکس یا سیاسي سیاست تاند شي را نو دا سوچ به مونږ څنګه ختمو آیا ولې د سړیون نه غواړي آیا خزه رول نشیرو باولې کا خزه پر سیاست ګران دي زړه نظر دي کاولې بل ته پس با د ځن وکم چې آیا د شوبات ته خو خواله نو شد غو سټراتیجیز یا س خندونه خو نو چې یاره ته ما زبدا کې خزه داسې سیاست نشي کاولې نه مخ وړاندې داسې یو ایشو باندې ډیبیټس یا مشرانو سره نشي کاولې د خپل خبرې لپاره سیاست نشي کاولې حجنګ داسې نشي کاولې لایك ساډیونې
مننه بابل خا د بابر افتخار یو پختنه را رسید د جیب شابه بي دویوم د پټریاکل سوسایټي یا د پدرانه معاشره ته پوس کوي چې ولې خزو ته هغه شانته کې داډ نه ورکول کیږي په سیاست کې
پوری معاشره چې کمدان دا خو په یو ځای ودریدل نه یي کې خو بدلون راځي او مونږ او کتل چې ډیر بدلون راغلی اوم دی دی وخت تعلیم چې کوم دی نو د خزو د پاره چې کوم تعلیم دی نو هغه ټول منی چې دا یو حق دی او دا په کار دی چې ملاو شي خو چې مونږ آن ګراوند وګورو او بیا اوس وګورو چې گاونډي افغانستان کې مونږ وګورو نو خزو باندې تعلیم کار جنکو باندې دا هر څه بند کړی دی نو دا کنټرول چې کوم دی یو بنیادی حق دی او خزه چې سو پورې مونږ دا ونمنو چې خزه په خپل یو انسان او دا اخیری بنیادی حق دی او دا به معاشره یا سړی کنټرول کوي نه یو آئین دی د آئین لاندې خزه او سړی یو شان دي په دې باندې عمل چې کوم دی نو هغه سٹرگل غواړي او دا د سیاسي پارتیانو ذمہواری ده چې هغه دا دغه شروع کې د خپل ځان نه موږ کتل چې موږ این پی کې راغلو دا وخت کې خاص پرزنټیشن داسې نو خو چې موږ اولنی کنونشن راوغوښته د ښځو نو تاسو به یقین نه ساتئ چې آی وخت کې موږ ته ډېر وویل چې ښځې به نه راځي ښځې نه راځي او داسې میټینګس لنه موږ ورته تاسو یې موږ ته پرېږدئ یا کومه رس هغه کنونشن موږ کوم دومره ښځې راغلي چې هر یو کس اریانو امیل چې کوم لیډرز وو هغه یو مری نو ښځې خو تیارې دي هغه خپل رول پلی کوي هر لیول باندې ښځې رول
پلی بشرا بیبي یو بل تپوس جی
ورته ورته سړی ولاړ دي او هغه ورته دنه پریښودو ته یې نه پرېږدي چې راشي هغه خپل رول پلی کړي نو زه خو دا درته وایم چې میل پولیټیکل لیډرز کله کله موږ ګورو یو کمیټي جوړه شي او وایي کې اته کسانی چې کوم ټول سړي او بیا نو ښځه پکې اسې کې نه چې هغه یو ټوکن دغه نو دا موږ سوچ نشو کولی چې یا 50-50% او یا که یو داسې کمیټي چې ټول سړي او یو پکې سړي راشي نو ټول کوشچن کوي یا کمیټي چې دا څنګه کې نو د ښځو خپل یو رول دی هغه به برابر رول به پلی کوي خو تاسو به ورته ورونه نه بندوي کنه یا ور به ورته نیسئ
مننه
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي میډیم ویوز 521 کیلو هرتز شارټ ویوز 2110 13530 15515 او 10880 کیلو هرتز د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکي کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته غوږی ډېرې ښکلې خبرې کېږي لګیا دي تاسو سره بشرا گوهر بیبي یو تپوس په تاسو نو کما ستاسو په ژوند کې څه داسې غټ ټرننګ پوینټ او یا داسې پړاو و چې ستاسو ژوند یې بدل کړي
پورې زما خو اوس کافي عمر مو شو دغه دی او ټول عمر به سټرګل کړی دی نو ټول داسې پوینټس راغلي دي چې کوم کې زه ویلې شم چې په ما کې هم بدلون راوستي دی د غیر راوستي دی نو دا خو یو څه پوینټ نه کنه دی خو یو وخت داسې راغلی دی زه خپل چې کوم ګورم زما مور یا زما مشره مور هغه چې څومره زه سپورټ کړی یم او بیسیکلی یو زما مشره مور خو یو منټور و زما نو زه وایم چې ډېر بدلون زما ژوند کې راغلی دی د هغې څو چې هغه کله
یو حادثه کې دا وی ستاسو خويندې تاسو دوه بیللې وی بالکل د دینه خبر یو مونږه نو آیا بیا دینم خبر یو چې تاسو بیا ډیره قرباني ورکړه او د هغه د خور بچی تاسو پالل نو دا صحیح خبره ده
خپل بچی دی
ډېره ښه خبره او بشرا بیبي د خپل ښه یو اوریدونکو ته ورزو ډېر کالران را روان دي او په فیسبوک باندې هم بلها میسجونه دي ورزو یو اوریدونکو ته چې تاسو نه ستاسو کول غواړي سلامونه او ستړي مشي
علي حجان استاته او بشرا بیبي ته ډېر سلامونه وایم او یقینا خپه کړو الله دې دې چې کوم خوندې کوي دې هغه ته جنت الفردوس کې اعلی مقام ورنسي
امين امين ډېر مننه نور جان تاسو نوم څه دی
احمد وزیر هم در سره له اسلام آباد څخه د خورنمې پښتنه داده چې لکه مونږ پښتنه خټول وای کنه چې د خزو تعلیم ډیر ضروری دی ضروری دی خو کوی نه پکنه نو د دوی تپوس دا دی چې آیا دوی کومه داسې یوه اداره شته ده که چېرته یوه ښځه وغواړي یا چېرته دوی داسې کار کړی په خیبر پختونخوا کې چې د هغې تعلیم نه وي خو زړه غواړي چې زه پرمختګ وکړم. میدان کې دوی څومره مخته کار کړی دی او څه پلان
ډیر مننه احمد وزیر اوره چې تاسو تپوسو کو وربشو بشرا بیبی تا بشرا بیبی دوی وی چې ډیر داسې خويندې دي چې تعلیم حاصلول غواړي نو آیا په دې لړکې تاسو د خزو لپاره سکارونه کړی دي چې خزې ته تعلیم حاصل کړل شي مخته دی راشي؟
پورې ټول نه خو اولنۍ خبره دا ده چې په اتلسم ترمیم کې دا اوس د ریاست سیمواری ده چې هر ماشوم د شپږ کالو نه واخلي تر تعلیم حاصل کئ ریاست په دې کې لږ شاته پاتې شوی دی او په دې دغه کې مونږ ډیر کار کړی دی چې ریاست خپل دا ذمہواری پوره کړي ځکه چې اتلسم ترمیم دا اوس آئینی ذمہواری ګڼي ریاست او چې کوم ماشومان ګوري زه په دې ټول پښتونخوا کې ګرځېدلې او ډېر ځایونو کې زه چې ملاو شم نو جینکۍ په خپله مونږ ته وایي چې مونږ سبق میل غواړو خو مونږ کور کې په مونږ باندې پابندي ده چې لږ هایر ایجوکیشن پله مونږ نه
پرېږدو.
د دې لپاره هم ډېره ضروري ده چې کورونو کې دننه دا ما دا هم کتلي دي چې هغه خلک چې کوم مونږ سره چې کینی پښتانه داسې پروګرسیو خلک دي او هغه وایي چې مونږ غواړو چې تعلیم دې وکړي ښځې خو کور کې دنه هغه بیا هغه سیستم نشي اغوستی. زه به تاسو بل یو اگزامپل راکړم چې زمونږ زوم د یو وړوکي کلي نه راغلی او زما یو د تره لور هغه چې کله فرست ټایم میډیکل کالج ته هغې تلل غوښتلل نو ډېر فیملي کې په پرشرز وو چې دا نشي کېدی او دا څنګه یې چې یو میل انوایرمنټ چې کوم کالج ټوټلي پکې زیاتر سړی وو هغې ته ښځه څنګه ځي نو هغې هم خپل هغه فیملي کنوینس کړ خو داسې د هغې پلارو یا نورو هغې هم ورسره سټینډ واخیستل رونو چې نه دا ضروري دی چې هغه د خپل میډیکل کالج ته لاړ شي او میډیسن دې ووایي او هغه د خیبر میډیکل کالج فرسټ ښځه وه چې کوم ډاکټري وکړه او ګولډ میډل یې
واخیست.
نو سپورټ د فیملی هم پکار دی سټینډ اخیستل پکار دی ځکه چې تعلیم یو بنیادی حق دی او موږ خپل بچی په خپله په جهالت ته نشو پوتلی. دې لپاره زما په خیال پښتنو دپاره خو اوس ډېر ضروري دی ځکه چې دا کوم ویف په مونږ باندې د ټیررزم راغلی دی دا څنګه مونږ در په در یو نو په دې کې خو ډېر ضروري دی چې مونږ چې کوم غواړو چې زمونږ بچی د تعلیم وکړي چې راتلونکي ژوند دې ښه شي نو دې لپاره ډېر سټرګل. نو ما خو په خپله زه تاسو ته ما مخکې هم وایي چې زه ډیولپمنټ او هیومن رایټ سیکټر کې ډېر کار کړی دی وایي چې مونږ باقاعده د تعلیم باندې زمونږ فوکس وو او کار کولو ماشومانو تعلیم باندې هم ډېر فوکس وو چې واړم ډېر ریزنس بار ہوتی دا سٹرگل ما پارلیمنٹ کې هم دا کړی دی او چې حکومت هم نو هغه کې هم موږ کوشش کړی دی چې په دې باندې نظر
صحیح ډېر مننه بشرا گوهر بیبی. یو بل اوریدونکي ټلیفون کړی دی ګورو چې زر زر ته پوښتنه تپوس کوو چې څه سوال لري او بیا تاسو ته راځو. مننه. سلامونه.
سلام علیکم خور جانې کای جوړې په خیر یې؟
زه بالکل خیر مډې مننه رو رنو مسدې او څه تپوس لري؟
شرزاد ولسوالی نه دی کندی نه موسی خان خبرې کومه.
موسی خان رو رډې رډې مننه څه تپوس لري تاسو؟
او پښتنه خو مې دا پښتنه دا چې خورنه مې دا پښتنه دا چې دغلته دا خورګان له چې ریاست میاست د حکومت څخه برخه ورکي او کني ورکي دغه پښتنه لرم چې حکومت څخه ریاست میاست چې برخه دا خورګان له دغلته ورکي کني ورکي.
سم دا ډېره ډېره مننه موسی خان رو رچې تاسو ټلیفون کو جیب شرا بیبی. نو دوی ته به تاسو څه ویل غواړي؟ تاسو خو خپل د ان ډی ایم او صوبای مشره نو دا خو هم کافي د دوی د فارو ویلو لپاره. خو څه به ویل غواړي تاسو؟ ریاست تپوس کو چې ریاست خویندو لا برخه ورکي او کنان لکه د دوی هم دغه تپوس چې خزه د خزه سمره اوریدل کیږي په سیاست کې.
ریکارڈ شو کہ خزو زیاد کاروں کڑے دے او اغی ایشوز باندھ کار کڑے دے دے اکے عمر کار سڑو نے دے کڑے سمر خزو کڑے دے دا بیل خبر ادا چې مونږ دا ریکګنایز کول ته تیار نیو خو خزو د پاره یو سټرګل دی او خزو تیاری دي د سټرګل ته نو روز ته دا وایم چې آئین باندې چې کله کمیټي جوړ شو د آئین اتلسم ترمیم کمیټي چې جوړ شو نو په هغه کې یو سیاسي پارټي خپل ویمن ممبرز نامینیټ نکړه او سڑو کمیٹی جوڑا شو مونگا پاسی دو مونگ میں چھ دا خو آئین چھ کم دے نا خو یو بنیادی ڈاکیمنٹ دے دے کے تا خزے سنگ باہر پاتے کولی شئی نو مونگ تا دا اوے دے پیپلز پارٹی آئی وقت یو مشر مونگ تا اوے چھ خزو سر آگا ایکسپیرینس نیشتے زکا مونگا ندی نومنے نما سڑو سر دا ایکسپیرینس چرتا نرا سڑو ایکسپیرینس دا سر آشنی ہم کول پکی ایکسپیرینس تم ندی خو چې څورله موخه ورکړي دا غي څه خبره ایکسپیرینس راځي نو موږ دې ته د ویمن پارلمنټری پوکس کې کېناستو او موږ آئین باندې خپل چې کوم غوښتل چې کوم بدلون پکې راشي یا امندمنټس راشي ا موږ وکړ او د کمیټي چیر ته هم ولېږه
مننه مننه
او بیا سلاړو خپل پاتې ده چې تاسو ما ته دومره موقع راکړي چې زه کېنم دې کمیټه
ډېر ښه کافی نو ډېر پښتنه پاتې شوې او بس تاسو سره خبرو ډېر خوند کو ټول او ریتونکو ته په اخیره کې تاسو لن پیغام سوي
نو زما خو به دا دغه چې ګورې تعلیم ډېر ضروري شی دی خپل بچی ته دې تعلیم نه مه محرومه کوي سکولونه ته ولېږئ که سکولونه نه وي نو حکومت باندې پرېشر واچوي چې هغه ځایونو کې سکولونه دغه کې او بله خبره دا ده چې سیاست کې راشي ځکه چې سیاست داسې میدان دی چې کوم کې دا موږ چې کوم چینجز غواړو دا بې د سیاست نه کیږي سیاسي پارټیانو جوین کوي او هغې باندې پرشر واچوي چې دا چې کوم پکار دي بنیادي حقونه په کانسټیټیوشن کې یو حق ملاو دی او خلکو ته نه ملاویږي د دې مطلب خو دا دی چې سیاسي پارټیانې هغسې رول نه پلی کوي او دا دی چې د دې سیکیورټي سټیټ دا لکه چې کوم دې زموږ باندې چې یو هر وخت یو ډیکټیټرشپ یو ملټری رول یې په موږ نو د دې خلاف هم لږ راپاسېدل پکار دي چې یو
ډېره مننه بشرا بیبی ستاسو نه چې تاسو موږ له وخت راکو ستاسو خبرو ډېر خوند وکړو کور مو ودان ډېره مننه ډېره مننه اوریدونکو د ستاسو نوم مننه چې تاسو په پروګرام کې سوا غسته موږ تم ټلیفونونه وکړل او په فیسبوک ما راته پیغامونه پریښودل امید کوو چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي په راتلونکو هفتو کې به د نورو مېلمنو سره خبرې کوو تر هغې د ځان خیال ساتئ د خدای په امان
لزلم یو یو اللہ خبر لزلم یو یو اللہ خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پسل سلا خبر خدای دې دخلے دخلے لاڑے دارو کا خدای دې دخلے دخلے لاڑے دارو کا درد لے نا شم دعا دعا درتا
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو.
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور پیغامونه دې مرته نشر کولو.
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتولی شئ: 00 400 503 4 96 4 96.